د مشال ریډیو اوریدونکو السلام علیکم، زه بشیر غاخم او تاسو د مشال ریډیو په دابله غړی کې هر کله وایم. دا وخلص بجی دی او لسو تر یولسو بجو په دې غړی کې تاسو بیلابیل ریپورتونه لرو. په دې ریپورتونو کې سیمیز او نړیوال ریپورتونه شته، د مطبوعاتي کتنې هم لرو، مرکې هم د دې غړی برخه دي، او په اخره کې تاسو اونیز پروګرام اتلان هم دروو. دا ټول به تاسو لګروسته در خبرو، خو اول مليها امیرزاده نه د دې سات خبرونه اورو.
پاموکړې اول د خبرونو سرټکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان حکومت لخوا د ډاکټر شکیل افریدی نیول بے بنیاده ګام بولی. د امریکا صدر وایي د هغه لخوا افغان ولسمشر ته وړاندې شوې بخنې حالات سپارم کړي دي. امریکا وایي شمالي کوریا یورانیم غنی کول او درولو سره منلې ده. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په کانګرس کې د بارنیو اړیکو د کمیټې یوې اجتماعي غونډې پر مهال د پاکستان د حکومت لخوا د ډاکټر شکیل افریدی نیول یو بے بنیاده ګام بللی او ویلي دي چې د هغه لخوا شوې مرستې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. هیلری کلینټن په خبرو کې زیاته کړه،
The effort to take down bin Laden was in Pakistan's interest.
د بن لادن د زیر کولو هڅې د پاکستان په ګټه وی او د غراز د امریکا په ګټه هم وی. مونږ دغه خبرې ډېر په ډاګه کړې دي او نور زور به پرې هم راوړو، او څنګه چې پر وړاندې زو نو دغه موضوع به تعقیبو.
You know, it is going to be taken into account as we move forward.
دا خبرې نوموړي د ریپبلیکن ګونغړي د نارو ربکر لخوا د پښتنو په جواب کې کړي چې د شکیل افریدی د نیولو موضوع راپورته کړه. په ډاکټر شکیل افریدی تورونه دی په پټاباد ښار کې د پولیو کمپین شروع کړو چې د دغه لارې د اوسامه بن لادن د ډي ان ای تصدیق کړو. د امریکا د پوځ د رسد د چارو یو لوړ پوړي کمانډر وای باید پاکستان د نیټو لپاره سامان وړونکي ځمکني تړل شوې لارې بیرته خلاصې کړي، چې دا ډول امریکا د پلان سره سم د 2014 کال تر اخیره خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي. پاکستان تیر کال د نیټو سره د خرابو حالاتو په تناظر کې د غلارې تړلې وې. امریکایي جنرال ویلیام فریزر د نهې پورس د امریکا د سینټ کمیټې ته ویلي، تاجکستان، کرغیزستان او قازقستان په دې رضا شوي چې د وسلو نه علاوه نور امریکایي سامان د دوی د سیمو نه تیرېدل شي. هغه وویل روس او ازبکستان سامان ترلاسه کولو لپاره د ترانزیت لارو سره منلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه بخنه چې د امریکایي پوځیانو لخوا په غلطه اسلامي نسخو لسوځول وروسته افغان ولسمشر حامد کرزی ته وړاندې کړي، حالات یې پارام کړي دي. خو اوباما له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې تر اوسه هر څه نه دي سم شوي. د دغې پیښې په وړاندې راپورته شوي اعتراضونه تیره هفته آرام شول، خو د اوباما له بخنې وروسته تیره هفته دوه امریکایان په کورنیو چارو وزارت کې په ډزو ووژل شول. اوباما ویل د افغانانو په خاطر بخنه وغوښته چې د دوی غوسه کینوي او امریکایي ځواکونه له خطرونو خوندي کړي. اوباما دغه راز ویل چې دی ډاډه دی چې متحده ایالات په افغانستان کې د روسیو خونړي او مظاهرو سره سره له دې هېواده د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر له پلان سره سم پر مخ یوسي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دا د امریکا پالیسی ده چې ایران د اټمی وسله جوړولو نه منع کړي. کلینټن د امریکا د ایوان نمائندگان بارنیو چارو کمیټې ته د خبرو پر مهال دا خبرې کړې دي. هغه دا هم ویل د ایران پر ضد بندیزونه د هیواد په مشرتابه کې د ایرانیانو سوچ باندې اثر کوي، خو موږ باید محتاط اوسو. امریکا، اسرائیل او نورو مغربي هیوادونو ویلي دي ایران باید اټمی پرمختګ په کابو کې کړي، ځکه چې دا اټمی وسله جوړولو ته لارې برابرولې شي. خو د ایران مشران وایي اټمی پروګرام یې د انرژي او سیړنې د مقصد لپاره دی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي نړۍ سفیر کوفی انان وایي د صدر بشار الاسد نه به غوښتنه کوي په شام کې خونریزي د ختمولو په مقصد د مذاکراتو په پروسه کې برخه واخلي. انان چې د ملګرو ملتونو پخوانی سیکرټری جنرال پاتې شوی دی ویلي دي هغه ته یو ډېره سخته دنده سپارل شوې چې موخه یې د یولسو میاشتو راهیسې روان پاسون ختمول او د حکومت لخوا تشدد ودرول دي چې د ملګرو ملتونو په خبره د 2000 نه زیات کسان پکې وژل شوي دي. انان ویلي هغه به زر شام ته ورځي او تر ټولو لومړی کارونه کې بدا کوي چې د همس خونتي سیمو کې چرته چې ولسی وګړي راګیر شوي دي هغوی ته بشري مرستې ورسوي. هغه وویل
دا یو ډیر ګران دنده ده، دا یو سخت چیلنج دی، او تر ټولو اول مونږ ته دا کول پکار دي څرنګه چې سیکرټری جنرال هم ویلي چې د تشدد او وژنو د ختمولو لپاره هر څه چې کېدای شي وکړو، بشری مرستې رسولو ته لاره هواره کړو، او دا به وری کړو چې د حاجتمندو خیال وساتل شي، او د شام د پورم نه حل لپاره د دې هیواد د خلکو سره کار وکړو چې د دوی هیلو ته درنښت ورکوي او په آخر کې په هیواد کې استحکام راولي.
انان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون سره د ملاقات وروسته دا خبرې کړې دي. امریکا وایي شمالي کوریا رضا شوی چې یورینیم غنی کول به ودروي، او په لویه فاصله کې ویشتونکي میزایلونه او د اټمي ازموینې د بندېدلو قرارداد به عملي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وکټوریا نیولینډ ویلي شمالي کوریا چېرته چې کمیونستان په واک کې دي اجازیت یې ورکړې د اټمي انرژي نړیوالې ادارې څارونکي د یورینیم غنی کولو د بندیز قرارداد تصدیق او څارنه وکړي، او د یونګ بون اټمي بټۍ د لمیان جوړولو تصدیق هم وکړي. د شروع په ورځ د امریکا لخوا په بیان کې راغلی د امریکا او شمالي کوریا چارواکي به د خوراک کمی لرونکي شمالي کوریا لپاره د 240,000 میټریک ټن برابر خوراکي امداد په پیکیج حتمی خبرې کوي. د امریکا په منځني غربي برخه کې په طوفانونو کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. د امریکا د موسم حال ورکوونکو کمی ادارې په خبره دغه ګردبادونه په نبراسکا، کانساس، میزوري، الینوی، انډیانا او کنټاکي کې راغلي دي. دغه طوفانونه د مشرقي برخې په لور تللو پر مهال د نور خراب موسم اټکل کیږي. او د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی وایي اداره د هغه قاعدو ملاتړ کوي چې د فوټبال خزینه لوبغاړو ته به په لوبو کې د سر پټولو اجازه وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ملیحا میرزاده څخه واورېدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان د اسامه بن لادن د وژلو په لړ کې مرسته کوونکی ډاکټر شکیل افریدی بے بنیاده بندي کړی.
د بن لادن د زیر کولو هڅې د پاکستان په ګټه وي، او دغه راز د امریکا په ګټه هم وي. موږ دغه خبرې ډېرې په ډاګه کړې دي، او نور زور به پرې هم راوړو، او څنګه څنګه چې پر وړاندې ځو نو دغه موضوع به تعقیبوو.
قبایلي مشران وایي د پاکستان سټیټ بینک دی ورته قرضې معاف کړي. د دې ترڅنګ درته نور ګڼ رپورټونه او اونیز پروګرام اتلان هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. د دې ګړی لومبي رپورټ ته ورځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې هیواد د کانګرس سی بي اورېدنې ته په وینا کې د ډاکټر شکیل افریدی بندي کول د پاکستان د حکومت یو بے بنیاد اقدام وباله. شکیل د امریکا د ځانګړو ځواکونو سره په پاکستان کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په میندلو کې مرسته کړې وه. په دې اړه هارون باچا له واشنگټن تفصیل لري.
د امریکا په کانګرس کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټي یوې استمایي غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند غړي ډونا رورا بیکر چا چې په دې وروستیو کې په دغه ایوان کې د بلوڅانو لپاره د یو خپلواک ریاست په حق کې قرارداد هم وړاندې کړ. 13 ورځې د پاکستان د حکومت لخوا د ډاکټر شکیل افریدی د نیونې موضوع راوچته کړه. نوموړي وویل هغه هیواد چې باید د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې رښتینی همکاري وکړي، او پرې نږدي چې په خاوره کې یې ترورستان ځالې جوړې کړي، لګیا دی هغه څوک شکنجه کوي چا چې په دغه لړ کې موږ له د ملګرتیا لاس
راکړی.
یو پاکستانی تن چې له موږ سره همکاري وکړه ډاکټر افریدی دی، څوک چې یو میډیکل ډاکټر وو، او چا چې زموږ سمندري ځواکونو ته د اسامه بن لادن د پټنځای په حقله معلومات ورکړل. ولې د پاکستان حکومت دا مهال هغه نیول دی، ورباندې د ملي خیانت تور لګول شوی دی، داغه شتمنه یې ضبط کړل شوی دی، داغه د دفتر خلک له کاره ګوښه کړل شوی دی، او دغسې حکومت هغه د یو ملي جنایتکار په توګه یاد کړی دی. ښاغلی رورا بیکر د امریکا له خارج وزیر هیلری کلنټن څخه پوښتل چې په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت ډاکټر شکیل افریدی بندي کړی، آیا ته موږ ته د دې خبرې تصدیق کولی شي چې ګنې پاکستان له موږ سره همکاري کوي؟ په جواب کې میرمن کلنټن وویل چې په حقیقت کې ډاکټر افریدی کړې مرستې د دواړو هیوادونو په ګټه دي، او ورسره د نوموړي یو حمله د سره د کارکونکو کېدول د پاکستان د حکومت یو بے ضایع اقدام وباله.
The effort to take down bin Laden was in Pakistan's interest.
د بن لادن د زیر کولو هڅې د پاکستان په ګټه وي، او دغه راز د امریکا په ګټه هم وي. موږ دغه خبرې ډېرې په ډاګه کړی دي او نور زور به پرې هم راوړو او څنګه څنګه چې پر وړاندې ځو نو دغه موضوع به تعقیبو. باید وویل شي د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا هم په دې ورستیو کې د ډاکټر شکیل اپریدی په نیول کېدو او پر ضد یې د بغاوت د مقدمې د چلېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. راپورونه وایي ډاکټر اپریدی په پټ آباد ښار کې د پولیو ساسکو د ورکولو کمپین پیل کړو چې له دغه لارې د اوسامه بن لادن د ډی این اې تصدیق کړو. د امریکا خاصو ځواکونو د نوموړي لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر اساس تیر کال د مئی په دویمه نیټه په پاکستان کې پټ عملیات وکړل او اوسامه بن لادن یې وواژه. له هماغه ورځې را په دې خوا د امریکا او پاکستان اړیکې کړکېچنې شوې چې راپورونه وایي دواړو هیوادونو یې دا مهال بیرته د پر ځای کولو هڅې پیل کړې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
اوردونکو د رپورټون تر مخه د ماجد خان په نامه په ګوانتنامو زندان کې یو قید پاکستانی دغلته د یو پوځي عدالت په وړاندې پرده لګول شوی د ترهګریزو بریدونو د تنظیمولو تورونه منلې دي. ویل کېږي چې د نوموړي لخوا د خپل جرم منل به په ګوانتنامو کې د بندي کړل شوو نورو مشکوکو ترهګرو د کیسونو په ژر فیصله کېدو کې مرسته وکړي. هارون باچا په رپورټ لري.
فرانس پس ایجنس لیکي ماجد خان چې 2 کلن دی او په امریکا د 2020 کال د 11 سپتمبر د ترهګر بریدونو د پلانونکي خالد شیخ محمد نږدې کس دی. د ګوانتنامو پوځي عدالت ته وویل چې د ترهګر بریدونو د دسیسو جوړولو، د خلکو د وژلو او د ترهګرۍ او جاسوسۍ لپاره د مادي مرستو د برابرولو په لړ کې خپل کړي جرمونه مني. په نوموړي تورونه دي چې د خالد شیخ محمد په لارښوونه د امریکا په پېټرول پمپونو کې د بمی دماکو پلانونه جوړ کړي او د 2003 کال د اگست په میاشت کې د انډونیشیا د پلازمینې جکارتا په میریټ هوټل د شو بمی بریدونو لپاره چې 11 تنه پکې وژل شوي مالی مرستې برابرې کړي دي. ماجد خان چې له 13 کالو راهیسې په بند کې دی او ممکن د خپل ګناه د اعتراف په نتیجه کې په عمري بند محکوم شي، په حق ویل شوي چې کېدای شي له عدالت سره د کړي ګډ جوړ له کبله سزا یې یو څه راکمه شي. دا هم ویل شوي چې په سزا کې د کمی د احتمال په بدل کې بنو مړې د خالد شیخ محمد په شمول په امریکا د سپتمبر د 11 د بریدونو لپاره د نیول شو سلورو نورو شکمنو ترهګرو تنانو پر ضد گواهی ورکوي. د فرانس پس ایجنس په لیکنه د ماجد خان او د ګوانتنامو د پوځي عدالت ترمنځ د شوي تړون ګڼ شمېر شرطونه پټ ساتل شوي دي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په عین حال کې لیکلي د دې لپاره چې د ماجد خان لخوا په دغه موافقه لیک پوره عمل کېدل یقیني کړی شي، امریکایي پوسټ په پام کې لري چې نوموړي ته د سزا په اورولو کې سلور کاله وخت ولګوي. ورځپاڼې د یو وکیل جاناتن هافرز له خولې چا چې وخت په وخت د ګوانتنامو د یو شمېر بندیانو وکالت کړی دی لیکي چې وایي ماجد خان اعترافي بیان ورکولو ته اړ کول د هغه ستراتیژۍ یوه برخه ده د کومې پترس کې چې د امریکا حکومت غواړي د ترهګرۍ په تور د بندي کړل شو نورو ککړو تنانو پر ضد د پوځي کمیشنونو مخې ته مضبوطې دوسیې راوړي. راپورونه وایي له هغه راهیسې چې د امریکا پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش د دښمن د جنگیالو د مقدمو لپاره ځانګړو پوځي عدالتونو ته اختیار ورکړو، شپږ بندیان محاکمه شوي چې ورڅخه څلورو تنو خپل جرمونه منلي دي. دغه راز ویل شوي د امریکا اوسنی ولسمشر براک اوباما چې د تیر 2010 کال تر پایه د ګوانتنامو د زندان د تړلو په خپل ژمنه کې د پاتې راتلو له کبله ورباندې انتقادونه کېږي او څوک چې سږ کال د یوې بلې دورې لپاره په ولسمشریزه انتخاباتو کې برخه هم اخلي کولی شول د دغو مقدمو په تیزی سره د سر کېدو په ترڅ کې سیاسي ګټې لاسته راوړي. د راپورونو پر اساس دا مهال 101 تنه په ګوانتنامو کې بندي دي، حال دا چې له دوی څخه د 90 بندیانو د خلاصولو پریکړه شوې، خو پر ضد یې د امریکایي کانګرس لخوا د یوه قانون تر پاس کېدو وروسته دوی هم دغلته گیر پاتې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په دې خبرونه کې موږ تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. همداراز اوس ورزو او تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو. په دې رپورټ کې باوري چې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې په کلنی رپورټ کې ویلي د کلو نه خاریو ته کډه کوونکي کورنیو کې د ماشومانو حالت ښه نه دی. په پاکستان کې زیاتره خلک خاریو ته د مزدورۍ لپاره مخه کوي او د دې له کبله 80% ماشومان اغېزمن کیږي. ګلایاز زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په خاریو کې د ماشومانو پر ژوند رپورټ کې ویلي په میلیونونو ماشومان په خاریو کې د بنیادي سهولتونو نه محروم دي. رپورټ کې د پاکستان په اړه ویلي شوي 20% آبادی په خاریو کې ژوند کوي او په دې کې د ماشومانو حالت ښه نه دی. د کلو نه کوم ماشومان خاریو ته ځي نو د هغوی نه مشقت اخیستل کیږي. اسلام آباد کې د یونیسف ادارې ویان عبدالسبی مالک مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې د خاریو آبادی ورځ تر ورځې زیاتیږي او د دې بنیادی وجه د کلو نه خلک د نوکریانو په لټون خاریو ته مخه کوي.
وہی مسائل تقریباً شہروں میں بھی پیدا ہوتے
ہیں۔ کلیوالو سیمو کے معشومان چکم مسلو سرا مخمختی ہم اغ مسلو سر دیپ خاریو کے ہم مختی پدی مسلو کے د صحت توانائی د سکلو د اوبو نکاسی او تعلیم لوی مسلی دی کل چھ خلق کڑی کئی نو معشومان ہم ورس رزی پدی حوالہ سہولتوں ناکافی دی پ خاریو کے ہسپتالونا او تعلیمی ادارے نشتا چرتے چھ دا ٹول معشومان داخل کڑے شی د دین علاوہ د یونیسیف پ نظر لوی مسلہ د معشومان د تحفظ دا پدی کی زیاتر معشومان پ سڑکوں نو جون کئی او معشومان سرا د زیاتے مسلہ ہم شتے نزک آبادی کی د اضافی لقبل اپ خاریو کی دا مسئلے سوا کی گی
بڑھتے جا رہے ہیں شہروں میں بھی آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے۔
دا خیبر پختونخوا لری پرتی سیمو کی زیاتر خلق دا مزدورو لپارا خپل کورنی وسره خاریو تزی چیلا عملے معشومان زیاتر غیزمن کیگی۔ په خبر کې د ماشومانو د خوندی ساتلو غیر سرکاري ادارې سرډ مشر خان محمد مشال ډیټوویل رپورت کې د ماشومانو کوم شمیره خودلې شبي هغه زیاته کیدی شي او ماشومانو نه مشقت اخستل کیږي۔ کئی خواہ د غربت لا عملہ پر خیبر پختونخوا کی خلق و خاریو تکڑی کڑی نو بلخوا د فوزی عملیات القبل هم په لکونو خلق بیکور شوی او ماشومانو تعلیم نیمګړی پاتې شوی۔ اسلام آباد کې د ماشومانو د خوندی ساتلو یوې ادارې سیف دی چلډرن کارکون کې جواد الله مشال ریډیو ته وویل چې بیکور شوی ماشومانو د تعلیم لویه مسله ده او په خاریو کې ممکنه نه ده چې دغه ماشومانو روزنه په صحیح توګه وشي۔
یو خاندان د نشي استطاعت ساتلی چې خپل ماشوم سکول ته ولیږي او بلکې دا مغه شو ورنی چې زما کله واپس جمع نو د دې چې کوم نه په ماشومانو باندې ډېر بد اثر د دې په نتیجه کې کوم ګورو نو ماشوم چې کوم دی نو هغه مشقت مونږ پکې دغه ماشوم چې کوم دی چې سکول ته نه ځي نو مطلب دا دی چې سکول ته نه ځي ولارو کوڅو کې ګرځي نو قوي امکان دی چې د دې ماشوم د غلط لاسونو طرف تلو ته امکان ډیر زیات خطر ډیر زیات دی۔
یونیسف په خپل رپورت کې تجویز کړي چې د ماشومانو خوندي ساتلو لپاره حکومتونو ته پکار ده چې په دې مت کې پیسې سیوا کړي او کوم سہولتونه په خاریو کې دي هم هغه په کلو کې خلکو ته ورکړي شي نو حالت ډیر ښه کېدی شي۔ د سرډ مشر خان محمد په دې اړه وایي
دې ګوره دوه طریقې دي۔ یو طریقې خو دا ده چې حکومتي سطح باندې پالیسۍ جوړې شي لکه څنګه چې اوس د پروټکشن لا د پاره دلته کې زمونږ صوبایي حکومت دې یو لا پاس کړی دا او د هغې لپاره خپل اداره جوړه کړه او دویم دا ده چې کومې ادارې په داسې قسمه ښېګړو کې ملوث دي نو پکار داری چې د داسې قسمه خلکو ډېټا راغونډه کړي اسسټنټ وکړي او د داسې خلکو حالات معلوم کړي او بیا حکومت ته یا هغه ادارو کې داخل کړي چې کوم د دې لپاره جوړې دي۔
د یونیسف فیان عبدالسمی مالک وایي په 2015 کال کې به د پاکستان نیمه آبادی به خاریو ته مخه وکړي او دې سره به په خاریو کې په ولسی خدماتو ورکوونکو ادارو فشار نور هم زیات شي او ممکنه بنوي چې ماشومانو ته بنیادی سہولتونه ورکړي شي۔ دوی وایي د دې لپاره د وړاندې نه د منصوبه بندي ضرورت دی۔
د ګلایاز رپورٹ مورید اوریدونکو د پاکستان سٹیٹ بینک د ویلامې لمخې ټولو مالیاتي ادارو او بنکونو ته حکم ورکړي چې د کوز دیر بر دیر او شانګلې ضلع د کروندګرو هغه قرضې چې تر 2009 کال د دسمبر تر 30 نیټې پورې واجب لاداوي معاف کړي۔ په دې کې قبایلی سیمې نه دي شاملې۔ د قبایلی سیمو خلک وایي چې د پاکستان وزیر اعظم هم دغه سی اعلان کړی وو او د هغې باوجود هم کروندګرو ته قرضې نه دي معاف شوي۔ مجید بابر پر رپورټ لري۔
د پاکستان سٹیټ بینک د یو اعلامیې تر مخه هغو ټولو مالیاتي ادارو او وړې قرضې ورکوونکو بینکونو ته حکم ورکړی دی چې د خیبر پختونخوا د کوز دیر بر دیر او شانګلې ضلع سره تعلق لرونکي هغه خلک چې قرضې یې د 2009 کال دسمبر پورې واجب الادا وي معاف کړي۔ دا د وزیر اعظم ګیلانی د هغه اعلان برخه ده چې پکې ویل شوي وو چې قبایلي او نیم قبایلي سیمو سره سره هغه سیمې چې ترهګرۍ ځپلې دي کې بیا اقتصادي هلې ځلې پیل شي۔ خو د دې موجوده اعلامیه تر مخه صرف د کوز دیر بر دیر او شانګلې اوسیدونکو ته د 500,000 نواخلي تر 500,000 پورې قرضې معاف کړل شوې دي۔ دا چې د قبایلي او نیم قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو خلکو دغه قرضې ولې تر دا مهال نه دي معاف کړل شوې۔ په سینټ کې د قبایلي سیمو لپاره د کمیټې چیرمن ساجد حسین توري وایي چې د وزیر اعظم ګیلانی واضح اعلان نه باوجود د دغه قرضو د معاف کولو نوټیفیکیشن لا نه دی شوی۔
اجلاس کې مونږ مرګلو کاس پاتنه باندې خبرې مونږ لري، مطلب دا د پلاتن ډیویژن ته معافي کې هغه باندې زمونږ کې څه قسم اعتراض نشته، هغه غره باندې کوم تکلیف رسېدلی دی، نو د کوم تکلیف سره مونږ قبایل مخامخ یو په کار نه رسېدا کارځي مونږ ته معاف شي. نو په دې خبره کې مونږ خپل شوکت الله صاحب ته دا خبره کړې وه چې په کابینټ میټینګ کې دا پوینټ اوچت کړه چې کومې کارځي خبره شي په کار د قبایل ته معاف شي. په دې باندې ان شاء الله خبره روانه ده، مونږ امید لرو چې مونږ سره په دې کې وزیر اعظم بھرپور بھرپور مرسته کوي.
د روان میاشتې په 14مه نیټه د خیبر قبایلي سیمې د کروندګرو د اتحادیې جنرال سیکرټري جنت ګل رسنو ته ویلي وو چې په سیمه کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو او په 2009 او 2010 کال کې د سیلابونو له کبله په باړه او جمرو تحصیل کې د دوی ولاړ فصلونه تباه شوي وو. د جنت ګل د دغې خبرې چې کروندګر د یو شمیر ستونزو سره مخ او اخیستې قرضې نشي واپس کولی د قبایلي سیمو لپاره د کرکیلې د محکمې ډایرکټر اثر خان هم کوي.
بالکل ما تخفل پتہ چی ہوا مکمل طور پر تباہ شروع ختم شروع اور دا سیلاب پدی تیرار غرون و طرف مرا گئے پر دنگو پدی خیبر جیسے کہ خاص طور پر اور دیر زیاد نقصان کرے ہو دخل کو عظمت کی امور دے ہو سمرا پسون چیون و آغام خراب کری ہوا
دو قبائلی سیمو کروندگورو تا دو قبائلی سیمو لپارا پر سینٹ کی دو کمیٹے چیرمین ساجد حسین توری دا مشورہ ورکوی
خبر خدا نے دیکھی لکھا تم لوگ پر منگ نے ملکن ڈویژن اعلان کچھ ہوئے غریبان تم ڈیر مخ کی اعلان کرے ہو اور وہ سوچ بھی تو ان شاء اللہ امید لرم تو زمونگ ٹینو ختم کے دو نا مخ کے مخ کے وہ باقاعدہ اعلان کی تو کو مجھے اعظم منگ سارا وعدہ کری رہے وعدے کے مطابق پل پل حلقے کے ٹول زمینداروں دے دی تھی وہ پیسہ مت داخلہ ہوئی
دو تیرو سو کلن رہا سے قبائلی ولس چے دا جون پائے پا کر کروندہ رغڑی دا پوزی عملیاتو او سیلاون لکبلا کھڑا پسر او در پدر دی او پدی انتظار دی چې کله به د وزیر اعظم په دغه اعلان چې د دوی قرضې معاف شوي به کله عملي کیږي.
د مجید بابر رپورٹ مو اورید اوریدونکو اوس هم تاسو ته د وی مرکې زنې ټکی دراورو په نیویارک کې د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان د څانګې ډایرکټر علي دایان حسن د بلوچستان په مسله د خبریال سلیم شهزاد په وژنه او په ډرون بریدونو کې پاکستانی اور اسپانی ڈان سرا خبر کړی دی. ملیحا مرزادر تا د دې مرکی مهم ټکی وړاندې کړي.
په روسیو کې د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان په حالاتو یو اوریدنه شوې وه چې پکې علي دایان حسن هم ګډون کړی و. دا پوښتنه چې په دغه اوریدنه کې څه وویل، نوموړی وایي اداره دا دریس لري چې ټول حکومتونه او اثر لرونکي کسان دې پر یو بل زور راوړي چې د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو ته دې پام وکړي. دغه په خبره هم د دې مقصد له وجې بیان ورکړ، په دې هیله چې د دوی د ادارې د موجودیت او مداخلت سره به په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونې مسله راپورته شي. هغه وویل دا یې واضح کړی چې بلوچستان په نړیواله سطح د پاکستان یو پیژندلې صوبه ده او هیومن رائټس واچ تمه لري د دې صوبې خلکو ته د آئینی تحفظ ورکړل شي. د دې اوریدنې د اهمیت په اړه چې د بلوچستان مسله هوارولو کې د نړیوالې ټولنې څه رول کېدی شي، په جواب کې نوموړی وایي دا واضح کول غواړي چې د امریکا د کانګرس غړي دانا رورا بیکر د سیاسي خیالاتو سره اداره هیڅ خواخوږي نه لري، خو دا ګڼي چې د سیاست پر ځای د نړیوال قانون سره سم د بشري حقونو یو متوازنه تجزیه وشي. او حقیقت دا دی چې د ادارې په ګډون نورو ادارو لکه امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس کمیشن پاکستان د څو کلونو راهیسې د بلوچستان په مسله ټینګار کوو. هغه وویل په امریکا کانگریس کے قراردادونه او اوریدنې نور هوادونه جوړولې یا ماتولې نشي، خو د دې اوریدنې او د دانا رورا بیکر قرارداد سره دا شوې دي چې پاکستانی پوځي او سیاسي مشران یې مجبور کړی دي چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو خراب حالت ته توجه وکړي. د یوې بلې پوښتنې په جواب کې علي دایان حسن د بلوچستان مسله واضح کولو سره ویلي، د هیومن رائټس واچ په همدغه ځای کې ترسره شوې څېړنه ښایي د 2008 کال راهیسې د 500 نه زیات کسان په صوبه کې لادرکه شوې دي. بیا په تیرو 18 میاشتو کې د خواوشا 300 بلوچ پرستو مړی موندل شوی دی. د نوموړي په خبره که څه هم عدلیه په صوبه کې د لادرکه کسانو مسله سواری د حل کولو کوشش کړي، خو بیا یې هم مسله لمینځ وړلو کې هغه عمره کامیابی نه ده ترلاسه کړې. بلوري د بلوچ کام پرستو لخوا په غیر بلوچ خلکو بریدونو مسله نوره هم پیچلې کړې ده او د 2008 کال راهیسې تقریبا 300,000 د هدفي وژنې ښکار شوي دي. د ډان ورځپاڼې دا پوښتنه چې آیا د دې هر څه لپاره حکومت ناکامه ګڼي او که څنګه، علي دایان حسن وایي دا د ریاست ذمه واري ده چې د قوانینو اجرا وکړي چې پکې وفاقي او صوبایي حکومتونه ناکامه شوي دي. اوس وخت راغلی چې یا خو دې په دې لړکې د امنیتي ډلو سره مخامخ شي او یا دې دا ووایي چې خپلې استخباراتي ادارې او نیم سرکاري ځواکونه یې په کنټرول کې نه دي. دغه په خبره په بلوچستان کې هغه وخت پورې امن نشي راتللی تر څو پوز اف سي ځواکونه او استخباراتي اداره خپل رویه بدله نه کړي او ځان په دې پروسه کې شامل نه کړي. دا چې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک لخوا دا بیان چې په بلوچستان کې د نامنی تر شا د بارنیو طاقتونو لاس دی په اړه علي دایان حسن وای هیومن رائټس واش د خبرې امکان نه ردوي، خو بیا د شواهدو په نشوالي کې یوازې داوی کول کافي نه دي. د خبریال سلیم شہزاد د وژنې تحقیق په اړه د کمیشن د کار نه دی څومره مطمئن دی. د دې پوښتنې په جواب کې علي دایان حسن وای هیومن رائټس واش دا واضح کړی چې د کمیشن تحقیق نتیجې ته اطمینان وړ نه دي، ځکه چې د ککړ کسانو پیژندنه پکې نه ده شوې. هغه وای ادارې کله هم دا نه دی ویلي چې سلیم شہزاد آی ایس آی وژلی، خو په دې اړه هیومن رائټس واش دوه دریځونه لري. یو دا چې هغه ته د آی ایس آی لخوا په مسلسل ډول دھڑکې ورکړل کېدلې، دویم دا چې د هغه د موندل شوي مړینې چې په ځای کې د هغه د تختونې کوم شواهد ترلاسه شوي، د جرم په پلټنه کې پر آی ایس آی لوی شک کېدلو. که څه هم کمیشن آی ایس آی ذمہ وار ګرځولو کې ناکامه شوی، دې سره د آی ایس آی او د خبریالانو ترمنځ په تعلقاتو سختې اندېښنې راپورته شوې دي. د خپګان خبره دا ده چې تر اوسه د استخباراتي ادارې یو اهلکار هم د دې تورونو لپاره ذمہ وار نه دی ګرځول شوی. په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه د ادارې د دریځ په اړه د ډون د پوښتنې په جواب کې دی وای ادارې دا ګڼي د ډرون بریدونو یوه ډېره ستونزمنه مسله ده چې د بشري حقونو په اړه اندېښنې راولاړوي. تېر کال امریکا تقریبا 15 ډرون بریدونه ترسره کړي دي چې پکې د ولسی جوبلې دعوی کیږي. په دې اړه کم معلومات ترلاسه کیږي چې په کومو حالاتو کې په دې ډرون بریدونو کې څوک وژل کیږي. هیومن رائټس واچ ویلي دي چې دغه قسمه کاروایانې که په پټه د پاکستان په مرسته ترسره کیږي او کنه د منلو وړ نه دي.
دا مشال ریډیو دا.
اور دن کو دا ڈپلومیٹ اور رسپانہ لکھی پا پاکستان کے داس قانون غلط استعمال لکھی گی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره حکومت نافذ کړي او باید په استعمال یې پوښتنه وشي. د دې لیکنې مهمه برخې له فرخنده وزیر اور
په امریکایي مجله ډیپلومیټ کې لیکوال سکندر شاه وای د پاکستان حکومت کوشش کوي په داخلي توګه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کار وکړي، خو دغه لا تر اوسه په پوره توګه نه دی کامیاب شوی. د تیر کال د جون په 23 د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د خپل ولسی اختیار استعمال وکړ او په فاټا او د صوبایي حکومت لاندې قبایلی سیمو چې پاټا نومیږي د اورپکو خلاف داسې آرډیننس جاری کړی و چې له عمله ترې په ترهګر په حقوقي ککړو کسانو ته سخته سزا ورکړل شي او امنیتي ځواکونه کولی شي ترهګر د نامعلومه مودې پورې د ځان سره وساتي، خو لیکوال وایي دغه د ګټې په ځای تاوان کړي. د ولسمشر دغه ولسی اختیار چې ورته اي اي سي پي هم ویل کیږي د پاکستان په واسطه د اختیار ورکوي چې په سرحدي سیمو کې د خلکو او د اورپکو په تګ راتګ نظر وساتي، خو دغه قانون چې ترهګرو خلاف استعمال شي بیګنا ولسی خلک ترې د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او یو شمېر پوښتنې هم راوچتې کړي دي چې آیا واقعي هم دغه د اورپکو خلاف استعمالیږي او که څنګه. مجله لیکي د پاکستان په واسطه د ترهګرۍ په ختمولو کې خاص اختیارات هم ورکړل شول چې زیاتره یې ناسم استعمال شوی دی او باید پوس په خپله د دغه پوښتنه وکړي او په دې اړه هغه ټول ثبوتونه هم په نظر کې وساتل شي چې په بیلابیلو پیښو کې مخې ته راغلي دي. د صوبایي حکومت لاندې قبایلي سیمې او فاټا کې د عملیاتو پر مهال په واسطه ورکل شوي اختیاراتو له کبله یو کس بغیر د جرم ثابتېدو یو سلشل ورځې په بند کې تیرولی شي. په دغه سیمو کې که چیرې یو کس د امن د خرابولو کوشش هم وکړي نو سخته سزا ورته کېدلی شي. لیکوال وایي د اي اي سي پي قانون لاندې باید هغه خلک ونیول شي چې پر خلاف یې کوټلي ثبوتونه وي، خو دغه د عامو خلکو بنیادي حقونه هم له خطر سره مخامخ کړي دي.
فرخنده وزیر مورید اوریدونکو رویټرز خبری ایجنسی لیکلی برتانی په افغانستان کې د جنگی مشن په ختمېدو وروسته پوځي سامانونه خپل هیواد ته د لیږلو لپاره د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره تړون لاسلیک کول غواړي. ګولایاز د دې مقالې غټه کې دراوړي.
رویټرز خبری ایجنسی کې برتانی افغانستان کې ځواکونو ته د سامانونو وړلو لپاره قازقستان سره تړون لاسلیک کړي. پاکستان چې افغانستان کې میشت بهر ملکی ځواکونو ته د سامانونو وړلو مرکزی لاره ده، د تیر کال نومبر میاشت کې د څلورش پاکستانی سرتیرو د وژلو وروسته تړلې شوی. د دې پیښې وروسته د پاکستان او د امریکا اړیکې هم د تاوتریخوالي ښکار شوی. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د برتانی د دفاع وزیر د قازقستان په سفر کې تړون لاسلیک کړي چې دغه هیواد هوایی لارې به افغانستان ته د سامانونو د وړلو لپاره استعمالوي. د برتانی د دفاع وزیر فلپ هاموند او د قازقستان ولسمشر نور سلطان سلطان نظربایوف د ازمکې د لارې د سامانونو د وړلو په اړه خبرې ترې شروع کولو هم سلا شوي. د تړون تر مخه په افغانستان کې په 2014 کال کې د جنگي مشن په ختمېدو سره 1000 کنټینرز 3000 بختربند گاډو لپاره به لارې ورکوي. هموند د ازبکستان لوړپورو چارواکو سره هم لیده کاته کړي چې افغانستان ته د سامانونو د وړلو لپاره د دغه هیواد د لارو کارولو په اړه خبرې ترې وکړي. هموند په خپل بیان کې ویلي دا مهمه ده هغه ټولې لارې محفوظ کړو چې افغانستان کې د جنگي مشن په ختمېدو سره خپل سامانونه هیواد ته ستانه کړو. یو لوی لاجستیکي اپریشن مخې ته پروت دی او د دې لپاره سیمه کې خپل ملګرو سره په ګډه کار پکار دی. رویټرز خبري ایجنسی لیکي د راپورونو تر مخه فوجي سامانونه به ریل ګاډو کې د بالټیک ساحلي علاقو ته رسول کیږي.
ګلایزمو اوریدونکو د خبرونې نیمه برخې ته ورسېدو. لس نیمې بجې راځي له مليحه مرزاده د خبرونو سر ټکی وره.
د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان د حکومت لخوا د ډاکټر شکیل افریدی نیول بے بنیاد کار ګرځولې. د امریکا یو پوځي چارواکی وای په کار د پاکستان د نیټو سامان د رسد په وړاندې تړل شوی ځمکني لارې واپس کولاوي کړی. د امریکا صدر بارک اوباما وای د امریکایي پوځیانو لخوا په غیر ارادي توګه د اسلامي نسخو سوځیدلو وروسته چې کومه بخنه افغان ولسمشر ته وړاندې کړې ده حالات یې ښه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د امریکا پالیسي ده چې ایران اټومي وسلې ته د لاسرسي نه منع کړي. د شام په اړه د ملګرو ملتونو خاص استازي کوفی انان وای د صدر بشار الاسد نه به په مذاکراتو کې د برخه اخیستلو غوښتنه کوي. امریکا وای شمالي کوریا یورانیم غني کول او درولو او د اټومي ازموینې د درولو د قرارداد سره منلې ده. په امریکا کې طوفانونو 12 کسان مړه کړي دي.
ملیحه مرزاده درته د خبرونو سرټکی وړاندې کول. اوس له انیلا خالد څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینې پاکستانی ورځپاڼو د اداري او غټ ټکی اور.
آج روز پاڼه خپل اداري کلی کې چې د قانون او انصاف پاڼه د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د تجویز وړاندې کړی دی چې د انتخاباتو د مهم دوران په دیوالونو لیک بینرې او چارټونو لګولو باندې دی پابندي ولګولی شي. اداري لیکي چې که څه هم الیکشن کمیشن د انتخابي مهم په وخت کې د زیاتو اخراجاتو نه ډډه کولو خبره هم کړې ده، خو دا یو حقیقت دی چې په دې خبره څوک عمل نه کوي او د دې خرچونو نتیجه بیا وروستو کله په یو او کله په بل شکل کې مخې ته راځي. اداري مخکې لیکي چې یوازې خرچونه نه بلکې دا پوسټری په دیوالونو او یو ځای بل ځای لګولو سره اکثر د مخالفو ډلو د کارکنانو ترمنځ جګړې هم شي. ادارې زیاتوي چې هیله ده دا تجویز منلو سره به خرچونه کنټرول شي. ادارې اخیره کلی کې چې قائمه کمیټه د دوه قومیت لرونکو باندې پابندي لګولو خبره هم کړې ده، کومې سره چې سیاسي پارټیانو هم اتفاق کړی دی او عدلیه هم په دې بابله ځینې احکامات جاري کړي دي. باید چې په دې خبره سنجیدګۍ سره پاملرنه وکړي شي او د داسې موقعه پرست خلکو سهل راوباسل شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د پېټرول وفاقی وزیر ڈاکٹر آسیم حسین ویلی دی چې ایران پاکستان له 80,000 بیرل کچه تیل ورکولو پیشکش کړی دی، د کومې ادایګي بچې پاکستان هر درې میاشتې پس کوي. دین علاوه ایران د ګیس پایپ لاین منصوبې لپاره 25 کروڑ ډالر ورکولو وړاندیز هم کړی دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې پېښور های کورټ د صوبې په ټولو جیلونو کې قیدیانو ته غیر قانوني دوایانې ورکولو از خود نوټیس کیس کې چیئرمین ریګولیټری اتارټی ته په صوبه کې د حکیمانو او جعلی ډاکټرانو خلاف په 2 میاشتو کې دننه د کاروایۍ حکم ورکړی دی. دې سره په نجی هسپتالونو او کلینیکو کې مناسب فیس مقررولو او د صوبې لری پرتو سیمو په هسپتالونو کې د شپې ډیوټیانې کوونکو ډاکټرانو خلاف یې هم د کاروایۍ حکم ورکړی دی او تر 10 اپریل یې رپورټ غوښتی دی. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د ډاکټرانو د فیسونو مقررولو خبره ده، نو پکار ده چې د عدالت په دې حکم باندې زر تر زره عمل وشي، ځکه چې صوبه کې ډاکټران د مریضانو نه د خپلې مرضۍ فیسونه اخلي او چې کله زړه وغواړي نو په دې فیسونو کې اضافه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې ډاکټرانو سره سره په لیپاټرو کې د هم د ټیسټونو فیسونه مقرر کړی شي، ځکه چې هر لیبارټری د مریض نه د خپلې خوښې مطابق فیسونه اخلي. ورځپاڼه په اخر کلی کې چې های کورټ لخوا اولس مسلو ته توجه ورکول یو ښه او ستاینې وړ ګام دی او دا قسمه ګامونه اخستلو سره به د اولس په نظر کې د عدالتونو احترام زیات شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې مو درته پر دوو نړیوالو ورځپاڼو چې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یې
لیکنی کړي نظر اچولې ده. کریسچن ساينس مانیټر د پاکستان پر بهرنی او کورنی سیاست او په دې اړه د لیدزوالو پاکستانی تجزیه کارانو پر نظر نو لیکنه کړې. او وال سټریټ جرنال او رسپانی بیا د افغانستان پر اوسنۍ او حالاتو او په دې هیواد کې د امریکا د ملاتړ په اړه تبصره لیکلي. د دواړو لیکنو غټکی له حسیبه شهید څخه ورو
که څه هم د امریکا او پاکستان اړیکې په ټپه ولاړې دي، خو د کریسچن ساينس مانیټور په لیکنه له پاکستان سره د واشنگتن اصلي ستونزه دا ده چې دا هیواد اتمي وسلې لري، طالبان پکې غښتلي دي او سخت دریځي ملایان غواړي سیاسي تاوتریخوالی رامنځته کړي. خو کریسچن ساينس مانیټور د مقالې له مخې د پاکستان په هکله هغه بدبینۍ چې په غرب کې دي د پاکستان د تجزیه کارانو له نظر سره توپیر لري. ورځپاڼه لیکي پاکستانی څېړونکي اوس داسې دلایل لري چې له مخې یې د دې هیواد راتلونکي ته خوشبینه شي. دغه څېړونکي د بېلګې په توګه وایي سره له دې چې په پاکستان کې یو کمزوری ائتلافي حکومت دی، خو بیا هم پرې کودتا ونه شوه. دغه څېړونکي د پاکستان د عدلي چارو ځواکمن کېدل هم د امید یوه نښه بولي. په پاکستان کې د رسنیو پرمختګ او د منځلاري توپ په لور د مذهبي ګوندونو مخه کول هغه نور پرمختګونه ګڼي چې د پاکستان راتلونکي ته هیلې زیږوي. کریسچن ساينس مانیټور د پاکستان څېړونکو په باور یو بل مثبت پرمختګ یادوي او لیکي پاکستانی جنرالانو د کلونو کلونو راهیسې خپل هیواد ته اصلي خطر د هند لخوا ګڼه، خو اوس داسې ښکاري چې کورنۍ تروریزم او د بلوچستان د تشدد نه ډک بیلتون غوښتونکی غورځنګ تر ټولو ستر خطر ګڼي. اخوا بیا ول استریت جورنال لیکي په افغانستان کې د قران کریم د نسخو د سوځیدو له عمله لښخړو سره ملګرو اعتراضونو په واشنگتن کې د هغو کسانو نظر پیوړی کړ شي وایي په افغانستان کې د جر د امریکایي پوځیانو شمیر رقم شي. په ځانګړې توګه د افغانستان د کورنۍ او چارو په وزارت کې د یو موټر چلوونکي له لوري چې مخالف شوی وو د دوو امریکایي سلاکارانو د وژلو مسلې د هغو کسانو نظر پیوړی کړی دی چې له افغانستان نه د امریکا د سرتیرو د جر وتلو غوښتونکي. ورځپاڼه زیاتوي ډیر امریکایان داسې ښکاري چې وایي که چیرته افغانان دوی نه غواړي نو ولې هلته پاتې شي. د ورځپاڼې په باور امریکایان افغانستان ته د افغانانو په خوښه نه دي تللي، دوی هلته د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره تللي دي څو دغه هیواد یو ځل بیا د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل نه شي. د ورځپاڼې په نظر دا به هم سمه نه وي چې څوک داسې وانګیري چې اکثره افغانان د امریکایانو پر ضد دي. په اعتراضونو کې چې د سې شنبې په ورځ راکم شو د 1.5 میلیونو افغانانو له ډلې پکې 2000 کسانو برخه اخیستې وه، خو په دې کې هم شک نشته چې ډېری افغانان چې د خپل سپېسلي کتاب لپاره غوسه شوي دي د امریکا پر ضد نه دي. هغه سروې چې د ARD BBC ABC له لوري د 2010 کال په نومبر کې شوې وه د هغې له مخې 2.5% کې افغانان په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ایسارېدو ته خوشاله دي او یوازې 12% کې د طالبانو ملاتړ کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو په افغانستان کې په دې وروستیو کې د قرآن کریم د نسخو د سوځیدنې پر ضد له مظاهرو او د امریکایي پوځیانو خلاف د تاوتریخوالو د پیښو له ښکاره کېدو وروسته امریکایي سیاستوالو په خپل حکومت نیوکې کړې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو کار ستایلی او له خپل مشن یا ماموریت څخه یې دفاع کړې ده. په دې اړه یو رپورټ لرو. له هغه وروسته چې د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د امریکایي پوځ دوه غړي ووژل شول، امریکایي سیاستوالو د خپل ولسمشر باراک اوباما پر پالیسۍ تنقید وکړ. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په امریکا کې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لخوا د قرآن کریم د سوځیدنې له وجې خونړۍ مظاهرې وشوې له خپل مشن څخه دفاع کوي. کله چې د امریکې په سینټ کې د یوې اوریدنې په مهال سینیټری باربرا میکولسکی له هیلری کلینټن څخه وپوښتل چې آیا دا هر څه د دغه دوو امریکایانو په وژلو ارزي، نو د امریکې د بهرنیو چارو وزیر یې په ځواب کې وویل
There are more positive developments.
ده هغه امریکایانو د قربانیانو لوجې چې په پوز او په اولسی برخه کې په افغانستان کې کار کوي په دغه هیواد کې مثبت پرمختګونه شوې دي. زه هیڅ کله د یو کس وجل روا نشم ګڼلې، خو زه په واضح توګه ویلی شم چې موږ هلته کوم کار کړی د هغې لوجې امریکا اوس ډیره خوندي ده او د افغانانو د ښه راتلونکي لپاره یو ښه موقع او امکان برابر کړی.
د قرآن کریم د سوځیدنې ضد مظاهرو کې تر اوسه پورې له 150 زیات کسان وژل شوی دي. د دغه دوه امریکایانو له وژلو وروسته ناټو خپل ټول سلاکاران له افغان وزارتونو څخه راوویستل. هیلری کلینټن زیاته کړې چې په افغانستان کې هدفونه معلوم دي او له دغه ځایه د وتلو پلان یې هم ښکاره دی.
امریکا افغانستان ته د یو واضح هدف پسې لاړه، له هغې وروسته چې له دغه ځایه د سپتمبر د 9 او 11 نیټې بریدونه پلان شول، ولسمشر اوباما موږ ته له افغانستانه د وتلو لپاره پلان جوړ کړی. دا یو نه ختمیدونکی ماموریت او ژمنه نه ده چې تر لرې راتلونکي پورې دې پکې خلک ژوند له لاسه ورکړي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې د ناټو عمومي منشي اندري فو راسموسن هم د قران کریم د نسخو د سوزیدنې وروسته د ائتلافي ځواکونو په ضد د تاوتریخوالي د پیکو په محل د بهرنیو ځواکونو حوصله ستایلي او ویلي دي چې له سختو چیلنجونو سره سره هم باید ناټو د یو باثبات افغانستان هدف له پامه ونه غورځي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ټولنیزو ستونزو د حل په موخه دوه ورځنی سیمینار پیل شو. د سیمینار کې د ننګرهار د مدني ټولنو ځوانان استازي راټول شوي چې په ډله ییزه توګه به په دغه ولایت کې پرتی ستونزې راسپړي او له چارواکو به یې د حل غوښتنه کوي. زموږ همکار باز محمد عابد هم د سیمینار ته ورغلی و او دا رپورټ یې پرې رالیږلی.
په ننګرهار کې د ټولنیزو ستونزو د راسپړلو او د حل لارې د مندلو په خاطر د دغه ولایت د ځوانانو په امیریت کې دوه ورځنی سیمینار پیل شو. دې سیمینار ته د بیلابیلو مدني ټولنو ځوان استازي وربلل شوي وو. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر نوراغا ځواک وایي چې د ولسوالیو په کچه به د ننګرهار د خلکو ستونزې راسپړي او له اړوندو ادارو څخه به یې په هوارولو کې مرسته غواړي.
د مختلفو مدني او فرهنګي ټولنو ځوانان راټول شوي دي او د ننګرهار وړاندې چې کومې پرتی ستونزې دي دا مشخصي او خپل نظریات او د حل لارې چارې ورسره یو ځای کوي او دا به د ننګرهار والی او مرکزی ادارې ته لیږي چې تر څو د یو نویم کال لپاره چې کوم انکشافي بودیجې د وزارتو لپاره منځوريږي یا وزارتونه خپل کلنی پلانونه جوړوي نو د ننګرهار دغه پرتی ستونزې او د ځوانانو نظریات ته څنګه پکې ځای ورکړي په دغه رابطه باندې دغه ورکشاپ جوړ شوی دی.
د ننګرهار د ځوانانو فدراسیون مشر نور احمد نورانی وایي چې په ډله ییزه توګه به په پرتو ستونزو کار کوي او له لوړپورو چارواکو به د حل غوښتنه کوي.
هغه ستونزې چې په کوم ولسوالیو کې موجود دي چې په دې باندې به مغه هر ولسوالۍ خپل ګروپي کار کوي، دا هر ګروپ یو یو مشکل به راخستل کیږي، بیا به مجموعان پاغه باندې باس کیږي، یو کاپی به ولایتي شورا ته ورکو، بل کاپی به لیږو پارلمان یا ملي شورا ته لیږو چې هغه په لوړه کچه باندې د هیواد د مسؤلو چارواکو سره په باسو کې او تر څو زمونږه مشکلات ولایتي کچه باندې حل شي.
یو جنۍ وایي چې په ولسوالیو کې جنو سره له زور زیاتی کار اغستل کیږي چې په دې سیمینار کې به دې موضوع ته هم پوره پام ورواړول شي.
په لور پرتو ولسوالۍ کې زمونږ د وړونجونو په وړاندې دا مشکلات دي چې هلته لومړی خو هغوی تعلیم ته نه پرېږدي، دویمه ستونزه یې لویه دا ده چې په هغوی باندې تاوتریخوالی د هغوی اجباري ودونه دي، په بدو کې د هغوی ورکړه ده او پس د هغوی ډېر بدې نتیجې ته رسېږي. چې موږ غواړو چې دغه مشکلات د خپلو چارواکو سره شریک کړو چې تر څو هغوی ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
نوراغا ځواک وایي چې د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي وعده کړی ده چې له ځوانانو سره به په هر میاشت کې د ستونزو د هوارولو په خاطر یو غونډه جوړوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3114، اسلام آباد.
اوریدونکو، په دغه پته باندې موږ ته لیک را لیږی شئ، همداراز موږ ته خپل پیغام هم پرېښودلی شئ په ټلیفون باندې، او موږ ته اس ایم ایس هم را لیږی شئ. د اس ایم ایس نه علاوه موږ سره په ژوندو خپرونو کې برخه اخیستلی شئ، زموږ د خپرونو په اړه باندې موږ سره خبرې کوی شئ، او همداراز د خپل ژوند په اړه راته ویلی شئ. ځینې هغه موضوعات چې کېدای شي زموږ خبریالان ورته پام نه وي یا تاسې ته داسې ښکاري چې هغې باندې چارې پوټونه نه دي چمتو کړي، نو وکړئ موږ سره خبرې او بیا موږ به تاسو ته کوشش کوو چې په هغه ټولو موضوعاتو باندې تاسو ته رپوټونه در برابر کړو کوم چې تاسې غواړئ. مشال ریډیو واورئ. اوس تاسو یو رپورټ وړاندې کوو. د بلوچستان حکومت وایي له جیلونو دننه د غیر قانوني کارونو او بهر کې د اړیکو د نیولو د مخنیوي لپاره په جیلونو کې د موبایل سیګنلز بندولو آلات یا موبایل جیمرز لګولې دي. نیاز موساخیل په دې رپورټ لري.
د بلوچستان د کورونو چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی مشال ریډیو ته وویل د صوبې په بیلابیلو جیلونو کې د موبایل سیګنلز بندولو آلات یا موبایل جیمرز لګول پیل شوي او ډیر زر به لړۍ تر سره ورسیږي.
ابتدائی پروگرام دا اس پر پنجہ جیلوں کی بدائے جیمر انسٹال ہو کہ پاور کی دار رپورٹ ہوئے چی دا کیریا نو سر دا موبائل دی پتیر کال کی دا ساز و سامان چی دا جیمر کو دا صوبائی حکومت فنڈ را کی اور مروا کی پکوٹی جیل کی لگے دا لے دی دا مچ پہ جیل کی چی دی آغا ہم کاروائی شروع دا اور انشاءاللہ با پڑیر زغرد وقت کی چی بکایا دا نور چی دی پاگا کی بوم گو لگی جی.
د کورونو چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی زیاتوي دا ګام ځکه واخیستل سو تر څو له جیلونو دننه د قیدیانو غیر قانوني فعالیتونه ودرول سي.
دغه موبایل خو اسی د جرایم پیشه په لاس چې راسي خو ډېر تاواني شی دی او موږ دا محسوسه کړل چې دغه جرایم پیشه خل چې دی هغه تدا شیان په جیلو کې هم حاصل شوي دي او د دې سره یقینا هغه ګروپ هغه ګینګ چې څه خلک یې نیول شوي دي او څه به دستور د باندې ګرځي د هغو تر مابین به رابطه ماته شي او په جرایم کې به کمی راسي.
د سیمې یو اوسیدونکی عبدالغفار وایي د حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی خو دی پوښتنه کوي آیا حکومت به په راتلونکي کې هم د دغې پروژې خیال وساتي او که څنګه؟
تر اوسه به د موبایل جیمر نو هغو کوم جرایم پیشه خلک په جیل کې هم خپل جرایم د موبایلو له لارې څخه جاري ساتل خو لیکن افسوس خبره دا ده چې بیا کېدی شي میاشت دوې بعد به بیا د موبایل جیمر به خراب وي یا به د فنډ کمی. موږ دا ویره لرو چې د ګورمنټ دا منصوبه شاید دوی دغه ته نه ورسي سر ته په کار دا ده یعنی چې څنګه خراب شي په منټو کې د هغه ماهرین راغواړي او که چېرې د فنډ ضرورت وي هغه د بلا تاخیر جاري کړي.
یاد دوی د راپورو لمخې د بلوچستان په بیلابیلو جیلونو کې د ځینې قیدیانو له اړخه د موبایل له لارې مجرمانه کارونه ترسره رسولو وروسته اوس حکومت په جیلونو کې د موبایل سیګنلز بندولو آلات یا موبایل جیمرز لګولو پریکړه کړې. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون بچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن نه خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري دا پروگرام تاسو نن او سبا اوریدل شي. اوس تاسو یو بل نیوز پروگرام اتلان درورو په نننی اتلان پروگرام کې چې ما درته جوړ کړی دی د شیرجان کاکړ په اړه اوري.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونې مینوالو، مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر گواخیم او تاسو ته مې دا ونی د یو بل پښتون اتل په اړه معلومات راوړي دي. په دې خبرونه کې بعد د شیرجان کاکړ په اړه واورئ. شیرجان کاکړ څوک وو؟
شیرجان کاکړ شنگرخیل کاکړ وو.
شیرجان کاکړ لا هم په سندرو کې یادېږي.
بغیرت ملکان پټ په لاری کې وړي شیرجان.
د دې پښتون مبارز په اړه نور ډېر څه هم درته لرو، تر پایه را سره اوسئ. اوریدونکو، شیرجان کاکړ د بلوچستان په ژوب کې زیږیدلی و. صاحبزاده حمیدالله چې د شیرجان کاکړ په اړه یو لړ څېړنې کړي، داغه د ابتدایي ژوند په اړه وایي.
شیرجان کاکړ د ژوب د سیمې و، شنگرخیل کاکړ و. داسې معلومی دی چې د جوګیزی کورنۍ یو غړی و.
دا نه درو خانه چې شیرجان کاکړ په کوم کال زیږیدل او خدا ښکارا د چاغه په 1940 کلنو کې د انګریزانو خلاف د پښتنو د حقونو لپاره خپل هڅې پیل کړې وي. شیرجان په 1940 کال کې د ژوب انګریز پولیټیکل ایجنټ میجر یانس په خپل دفتر کې وواژه. لیکوال او څېړونکی صاحبزاده حمید الله د دې کیسې په اړه وایي.
پولیٹیکل ایجنٹ اقدام قتل وجہ داو چی شیرجان کاکڑ د حکومت څخه خفصو یو حکومت د مواجب یا وظیفه یا تنخواه بند کړی و نو دوی په سپینه ورځ د ژوب دفتر چې دی د پی اے یا د پولیټیکل ایجنټ هغه پر یو ټکو غونډۍ باندې دی دوی هغه دفتر ته ور وخوت نو دوی یو دم تفنګچه ورسره وه هغه تفنګچه باندې هغه پولیټیکل ایجنټ هغه مړ کړي.
د کتابتون ډاٹ کام ویب سایټ په یو مقاله کې راغلی چې پولیټیکل ایجنټ ته د رسیدلو لپاره شیرجان کاکړ هسی و بهانه جوړه کړې و چې هغه ته د نورو نوابانو غوندې تنخواه او منصب ورکړل شي او اصلي موخه یې د دغه انګریز وژل و. په کوټه کې د رفیقي څېړنو مرکز مشر او د ولسو کتابونو لیکوال ډاکټر عبدالرؤف رفیقي وایي چې په 1940 کلونو کې د هندوستان په ځینو برخو کې خلکو د انګریزانو د تولیداتو د نه اخیستو پریکړه کړې وه خو داغه په وینا شیرجان کاکړ وسلواله مبارزه کوله.
شیرجان کاکړ له هغه پښتنو نومیالیو سو چې د انګریزي استعمار په ضد خپل مبارزه ډیره په میړانه سرته رسولې وه. د جنوبی پښتونخوا د کاکړو حوزه چې له کوچلاغس شروع کیږي بیا تر روب پورې دغه پرته سیمه ده، د خورا ور سیمه ده او په دغه کې مرکزی مرکزیت چې دی د کله سیف الله سیمه ته حاصل دی. نو د دغه کاکړو د سیمه سره د اړه او د خپل وخت په نومیالیو کسانو کې دغه وخت د جنوبی پښتونخوا بالخصوص د سواد کچه ډیره ټیټه وه. نو هغه وخت دوی په دا پوهېدل هم نه چې د انګریزانو د پروډکټ څخه د استعمال څخه نه ټوکي او هغې ته خپل احتجاج یا د هغې د تیری آینه وه هغې ته ورښکاره کړي. خو مګر دا چې د پخپله د شیرجان مبارزه چې وه هغه وسلواله مبارزه وه.
ویل کیږي چې شیرجان کاکړ د پولیټیکل ایجنټ د وژلو له پیښې وروسته ډیر مشهور شو او خلکو به په سندرو کې یادوه. صاحبزاده حمید الله یې په اړه وایي.
ډیر مشهور شو دا بیا په کلیوالو خلکو کې په شدو کې ډیر مشهور شو په دا باندې ټپې جوړې شوې سندرې جوړې شوې. یو سندر دا چې و شیرجان وویش پولیټیکل د زړه فرمیان باندې غم یې جوړ کړي د کوټې پر پرنګیان باندې دا د یوې سندرې یو څه برخه ده او یو نور دوه په ټپو کې هم د دې ذکر شته. نو دا هغه ټپو څخه یو دوه درې چې اوس یو دم اوس سم د لاسه ماته رایدېږي هغه داسې وې مینې ګورې تر کړکۍ شیرجان تېرې ولي ګولۍ چې پنسۍ کې خېژاوي شیرجان سیګریټ ولګاوي د شیرجان تورې څڼکي پنسۍ پورته کړې دمځکي.
ډاکټر رفیقي وایي چې د شیرجان کاکړ د مبارزې په محل ډېر نور داسې کسان هم وو چې د انګریزانو خلاف خپلې هڅې کولې.
دلته په جنوبی پښتونخوا کې موږ بیلابیل اصناف لرو د شعر چې هغه کې یو غاړي دي. نو دغه یو د خپل وخت ډېر لوی غمیزه وه، یو ډېر لوی پیښه وه چې شیرجان کاکړ ورسره مخ شو او د وطن ټولو خلکو بیا شیرجان ډېر د شیرجان میړانه ډیره وستایل او په فولکلور کې بالخصوص په پښتو غاړو کې د شیرجان یادونه بيخي ډیره راغلي ده او حتی هغه وخت چې به چیري وادونو کوزدې به وي د زنانو به په خپل اتنو کې د غاړي ویلې او ځوانانو به په خپل اتنو کې د غاړي ویلې نو مثلا هغه کې یو بغیرت ملکان پټ په لاري کې وړي شیرجان یا چې پانسی ته خېژاوي شیرجان سیګریټ ولګاوي نو دا داسې د عزم د هوډ د میړانی چې د کتن نه د انګریزانو سره مروبو نه ور نه د خپل د دارکیزلو څخه ورختاو په هر څه ته ذهني تیارو ځکه هر څه د ومنلو او د پښتني وطن ازادي د مخه او د یوازنی قرض دا او چې انګریزان له دې سیمې ولاړ شي او موږ پښتانه د خپل خوشي ژوند په آزاد فضا کې ترسره
نو بیا د غومره ډیر وسلوال مبارزه کوونکې ولې د حکومت خلاف د پښتنو د حقونو د اخیستلو لپاره نه سره یو ځای کېدل ډاکټر عبدالرؤف رفیقی وای
د انګریزانو سیاسي جنبه ډیره قوي و انګریزانو امر السلام اشیزی و دغه ته اشاره کړې ده او یو ځای وایي چې ستا په تور خودی یو نه دی وجلې و انګریز ته وایي تا په تور خود یو نه دی وجلې چې د سپیره ته ساتي لکه باز ګلته یعنی هغه وخت د مخبرانو جنبه دومره قوي و دومره پیاوړی و چې د خلکو یو پربل بروسا ډیره کم و یو او بل دا و چې داسې د کمیونیکیشن یا داسې د تړون داسې منظم زرای نه ویل کې اوس چې موجود دي هغه وخت د هټه اخبار ریډیو وایرلس سټو یا ټلیفوني تماس یا موبایل دا کسی خو وینه په لیرو پروتو سیمو کې په غرونو کې یو په یو غر کې به د ټوپک سره په مورچه کې ناستو بل به په بل غر کې ناستو د انګریزانو چې به کله یو رساله تیرېدله یا به یو دسته تیرېدله یا به یو پلاوی راکلی یا راکلی پر هغه بدزی وي نو دغه رقم الته بیا ورسته هغه د خیبر په سیمو کې چې جاب خان افریدی او ملتان خان دغه خپل مبارزو ته دوام ورکړی وو
د مشال ریډیو د اتلان خبرونې یوریدونکو که څه هم شیرجان کاکړ د نورو مبارزه کوونکو سره یو ځای نشو خو تاریخ لیکونکي وایي چې هغه د هغه مهال د برتانوي هند حکومت ډیر زیات په تکلیف کې لر ډاکټر عبدالرؤف رفیقی څخه مې د شیرجان کاکړ د مبارزې د برلیتو پاړو پوښتل هغه وویل
دا اندازې پوری خوات چې اغه کله هم نه غوښتل چې دا سی ویش خلک پیدا شي چې د دې د پالیسیو خلاف یا د دې د استعماری جنبو خلاف مبارزه ته دوام ورکړي نو د شرجان تر دغه حد پوری بخي بریالي سوچ په خپل سیمه کې انګریزان آرام نه پرېښول او کته هم وسایل ورته ډیر کم و او د ملاتړ خلک هم ډیر لږ درلود خو بیا هم د اعظم او هوډ چې کومو اغډیر کلکو او ډیر تکړه و خو دې مورید کې د مبارزه تر دا د رسیږي چې اخر د شیرجان کاکړ په دار کوي انګریزان نو تر دا دونو خو بریالي شوی دی
همدا ویروا چې حکومت پر شیرجان کاکړ پسې انعامونه خور کړل او د تاریخي حوالو لمخې هغه د خپل خپلوانو په مرسته ونیو او پانسی یې کړ څړونکې صاحبزاده حمید الله د شیرجان کاکړ د پانسی کې دوه پاړوي
نو شیرجان څنګه لاس گرفتار شو ونیو شو خپل مشک اصل شوی د حکومت خو د انګریز حکومت خو هغه باندې مقدمه وکړل ټول نو هغه بازی اعلان شو چې دا بازی دی د حکومت برتانیا او دا مجرم دی قاتل دی انګریز پولیټیکل ایجنټ نو هغه ته سزا ورکړه د مرګ د مرګ سزا ورکړه و د ته وایي کستا یو اخیری خایستا یا ستا د تدشین ځای راشه نو دا ورته ویلی چې ما د پشین په شاجزه سادات کې چې کومه مقبره ده څه مخبره کې ما شخ کې نو بیا د مچ کې دته پانسی ورکړه
همدې سره له مشال ریډیو څخه د دې اونۍ د اتلان خبرونې وخت پای ته ورسید. که د دې خبرونې په اړه کوم نظر لرئ نو د مشال ریډیو د پیغام ثبتونکي مشین په شمیره خپل پیغام پرېږدئ. شمیره ده 00420221214121. همداراز په مشال ریډیو @rfrl.org مونږ ته ایمیل هم را لېږلی شئ. اوس ما بشیر ګواک ته اجازه راکئ. تر بلې اونۍ مو په الله سپارم. خوشحاله او بریالي اوسئ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.